درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو ډیر ریپورتونه او مطالب په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له رابرسیره کېدو وروسته د جو بایدن په بریا راڅرخي. په دې اړه عکس العملونه او ریپورتونه او نور څه بدلونونه چې راغلي در سره شریکوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نوریاس نوري سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې. د امریکا متحدانو د هېواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن انتخابېدو سمدستي هرکلی وکړ. د اذربایجان ولسمشر وایي د هېواد ځواکونه په ناګورنه قرهباغ کې د شوشي په نوم دوهم ستر ښارګوټی نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته د مبارکۍ پیغام د بریالیتوب مبارکۍ ورکړې ده. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي، افغانستان له خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز ستراتیژیک شراکت لا پیاوړی کېدو د سترګې په لاره دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابېدو په اړه ازادي راډیو ته په یو واستولې پیغام کې ویلي چې دوی هیله من دي چې د هغه ټاکنه به د سولې پر شویو موافقو کوم اغیز ونه کړي، بلکې لامل کېدو سره به لا مرسته وکړي. جو بایدن د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 233 کالج یا انتخاباتي رایو په ګټلو له خپل جمهوري پال سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه انتخابات ګټلي. ترامپ تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. د اورزګان چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د اتو وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. د اورزګان دی ولی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان تیر شپه په هغو سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي چې طالبانو تیر اونۍ لاندې کړې وې.
په دې بمبار کې د وسلوالو طالبانو نو نستنو ته مرګ ژوبله وشته ده چې اته وژل شوي دي او یوولس نور زخمیان دي. په اتو کې د دوی یو سرګروپ د مولوي مبارز په نامه هم شامل دي.
د ساحل په وینا د افغان امنیتي ځواکونو عملیات به د طالبانو لخوا په وروستیو کې په نیول شویو سیمو کې روان وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د استناف څارنوالۍ یو څارنوال نن سهار د ناپیژندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د دې څارنوالۍ رئیس عبدالحق احمدي وویل دا پیښه نن سهار د هرات ښار دولسمه ناحیه کې رامنځته شوې او د دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د تحقیقاتو د برخې څارنوال عبدالسمیر رحمتي پکې ووژل شو.
نن سهار اتنیمی بجه چې نوموړي غوښتل دفتر ته ولاړ شي چې په خوشحالۍ سره د خپل کور په 500 متری کې پر درې موټر سایکل سپاره ډزې کوي او هغه وژني.
د ښاغلي احمدي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوي او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله ده وویل.
زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نه سره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا.
بایدن دغه راز ویل، راتلونکې اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. له بلې خوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړې ده. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رایې ډېرې سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا متحدانو د دې هېواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو سمدستي هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي، له بایدن سره د اړیکو لا پیاوړتیا ته سترګې په لاره ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټ کې بایدن ته مبارکي ورکړې. هغه د دې تړون یو پیاوړی ملاتړی بللی او ورسره یې د نږدې همکاري هیله کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو چارلز میشل او اورزولا فون دیرلان د ولسمشر په توګه د بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د اتلانتیک د دواړو لورو ترمنځ د پیاوړو اړیکو غوښتنه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په یو ټویټ کې جو بایدن ته مبارکي ورکړې او ویلي دي چې نن ورځ ډېرې ستونزې شته چې د هواري لپاره یې په ګډه کار وکړي. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي چې د بایدن نوې اداره به هغه تېروتنې جبران کړي چې له دې مخکې چې اشاره یې د ډونالډ ټرمپ ادارې ته وه کړې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای د هواد زوکونه په نګورن قرهباغ کې د شوشی په نوم دوهم سرخارنی ولري. د ارمنستان چارواکي به وای په دې کار کې جګړه روانه ده. د علیف تر دې څرګندونو وروسته ډیر خلک په باکو کې راټول شول او د شوارنو په ورکولو او د بیرغونو په خورولو سره د غبریا اول منځله او نن هم په زرګونو کسانو په بیلاروس کې په هغو اعتراضونو کې برخه اخیسته چې په ترڅ کې له دوی له قدرت د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوي. دا پر لپسی د لسمه یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د لوکاشنکا ضد اعتراضونه ترسره کیږي. د تیر یک شنبه د ورځې په اعتراضونو کې له 200 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو. په دې هیواد کې د اګوست د 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر سر چې لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شوی، مظاهرې پیل شوې دي او تر اوسه دوام لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 چټه یو، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 چټه تم، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 26 چټه وو، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټه ته، او بل اخر په جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوې د تودوخې لوړه درجه 29 چټه لاس نه خپل سوې.
دوستانو خبرونه ملا زاده رادیو نو اوریدل، ورپسې د هوا د حالات اټکلو. تاسو موږ غږ لا زاده رادیو نو اوریدل، د زموږ مخمنه نیم ساعته خبري مجلده وړاندې پکې د مطالب او ریپورتونه اوریدل شي. د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه تر اعلانېدو وروسته جو بایدن ته د نړیوالو متحدانو د مبارکۍ یو همکارۍ پیغامونه ورمات دي. په عین حال کې د جو بایدن د بری له اعلان سره سم پرون د هغه ګڼو پلویانو په خادیو پیل وکړ. په دې اړه په ریپورت سربیره دا اوري چې د بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره څه ډول مخکې ځي. په دې موضوع تفصیلي ریپورت لرو. د جو بایدن د ولسمشرۍ دوره به له دې پلوه هم تاریخي وي چې مرستیالی په لومړي ځل یوې مېرمنې او هغه هم یوې غنم رنګې ته ورکول کیږي. او یوازې دا هم نه ده، د امریکا راتلونکي مرستیاله ولسمشره کمالا هاریس په لومړنۍ آسیایي او افریقایي ټبره وي چې د مشرتابه دومره لوړې پوړۍ ته رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا له نوي جمهور رئیس غوښتنه دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه با مسؤلیته ووځي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني جو بایدن او د هغه مرستیالې ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې. دا کمالا هاریس په ژوند هم تم کیږو او د دې ژوند ته لنډه کتنه لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه تر اعلانېدو وروسته جو بایدن ته د نړیوالو متحدانو د مبارکۍ او همکارۍ پیغامونه ورمات دي. یو شمېر هیوادو کې مشرانو ځانونه غلي نیولي. د روسیې حکومت د یکشنبې د ورځې تر ناوخته پورې لا څه نه دي ویلي. ښاغلي بایدن د انتخاباتي مبارزو پر مهال پر روسیې نیوکې درلودې او هغه امریکا ته لوی ګواښ بللی و. په دې اړه پام وکړئ د داود جنبش رپورټ ته.
جو بایدن ته مبارکۍ له بیلابیلو خواوو را روانې دي. د ناټو د سرمنشي په ګډون د دغې ټلوالې ډیری غړي د مبارکۍ ویونکو ډله کې راځي، خو هنګري چپه خوله نیولې او د صدر اعظم ویکتور اوربان حکومت د یکشنبې تر ماسپښینه هیڅ وینا خپره نه کړه. د ښاغلي اوربان د سیاسي ګوند یو ویان بیا پر فیسبوک د یوې وینا په خپرولو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مننه ویلې. ایستوان هولیک لیکلی چې د ټرمپ په برکت د هنګري او امریکا اړیکې داسې ښه شول چې هیڅکله نه ول، او هیله من ده چې د بایدن اداره به په ایدیولوژیکو بنسټونو زیان وروانه روي. په پولند کې چې د امریکا بل ناټوی متحد دی، ولسمشر اندری دودا بایدن په مشهود ډول ستایلی، خو زیاته کړې ده چې د ټاکنیز کالج اعلان ته هم ګوریم. بایدن به په رسمي ډول تر هغو ګټونکی نه بلل کېږي چې انتخاباتي کالج بله میاشت غونډه ونه کړي او بیا یې پایله د جنورۍ په لومړیو کې د امریکا کانګرس تصویب نه کړي. واویا کلن جو بایدن د رایو تر څلور ورځنۍ شمیرنې وروسته د شنبې ورځې ناوخته د امریکا رسنیو ګټونکی اعلان کړ. ښاغلي بایدن تر دغه اعلان لږ وروسته په دلاور ایالت کې خپلو خادمنو پلویانو ته وویل چې دی د اتفاق په لټه کې دی، نه د نفاق. ښاغلي بایدن او مرستیال یې کمال هاریس یوه هم په خپلو ویناوو کې د ولسمشر ټرمپ نوم وانخیست. ښاغلي ټرمپ د بایدن بری نه دی منلی، وینا یې نه ده کړې او یوازې یې پر ټویټر دومره ولیکل چې ټاکنې د ګټلي او په ډیر توپیر یې ګټلی دي. ټرمپ د شمیرو له مخې د نږدې 70 میلیونو امریکایانو رایې وړي، خو د جو بایدن ونډه 4.5 میلیونه بلل کېږي. په دې ډول دی لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې دومره رایې وړي. د امریکا ټاکنو کې نږدې 145 میلیونو وګړو ونډه درلوده چې د دغه هیواد تاریخ کې ساری نه لري. ټاکنې 13 سه‌شنبه د نومبر 3مه شوې وې.
په موضوع کې تمیګو د بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډېر احتمال د اوباما د وخت خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړې. کوم کسان ښایي د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګون، د ملي امنیت سلاکارۍ او د استخباراتو مرکزي ادارې سیایې ته تر نورو زیات چانس ولري. په دې رپورټ کې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې جوړ کړي لازینو زیاتونو سره صفی الله استانګزه وړاندې کړي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا 4000 مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مختوړونکې ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزي ادارې په لومړي توپ کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کېږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کېږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز 13 میاشتې بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړې او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي، نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کېږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ، دفاع وزارت، پینټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادېږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادېږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بېلابېلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی 13 اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي، سو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د زیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي، سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاري هم په 4 کلونو کې 4 بېلابېلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړه څیره بلل کیږي او وروستی یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاري 3 کسانو ته ورکړه. یو پکې سوزن رایس و چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایدن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الاداري سرسخته مبارزه بلل کیږي. انټونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبري کیږي، د میرمن رایس په وړاندې د ملي امنیت سلاکاري ته یو سیال بلل شوی. یوه بله مهمه څوکۍ د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای ده. سی آی ای اوس د جین هاسپل لخوا مخته وړل کیږي چې کلونه په دې اداره کې کار کړی او د اکثرو کارکوونکو ملاتړ لري. اکثر ډیموکراتان بیا له هاسپل سره د سپتمبر 11 ترهګریز برید راورسته د استنتاخ په پالیسیو نه دی جوړ. د پښتنو ګرویګنو یا استنتاخ دا پرمختللې لارې په نړیواله کچه نه خو په لویه کچه زورونکي یا د شکنجې کارونکي یاد شوي. د همدغو مسلو په خاطر ګڼ شنونکي شکی دي چې ډیموکراتان د هاسپل په دې څوکۍ وساتي. اوس وخت د سی آی ای د ادارې لپاره د اوریل هاینس نوم د یوې غوره کاندیدې په صفت یادیږي. اوریل د اوباما په اداره کې د سی آی ای مرستیاله وه.
د جو بایدن ولسمشری به له دې پلوه هم تاریخي وي چې مرستیالي په لومړي ځل یوې میرمنې او هغه هم یوې غنم رنګې ته ورکول کیږي. او یوازې دا هم نه ده، د امریکا راتلونکي مرستیاله ولسمشره کمالا هاریس به لومړنۍ آسیایي او افریقایي توکمه وي چې دا مشرتابه دومره لوړې پوړې ته رسیږي. تر هغې وړاندې یوازې ناسپین وګړي چې د امریکا مشرۍ ته رسیدلي وو، وبخې یوازینی ناسپین وګړی چې د امریکا مشرۍ ته رسیدلی و بارک اوباما و چې له 2008 نه تر 2016 پورې د ولسمشر په توګه واکمني درلوده او جو بایډن یې مرستیالو. دا داود جنبش څخه به نور تفصیل واورو.
کمالا هاریس 55 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنۍ لویه څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیست وه په انګریزي هند کې زو کړی، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللی او د کالیفورنیا په برکلی کې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالی پلار ډونالد هاریس هم په 1961 کال کې له جمایکانه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته څیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شو. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2006 کال ګوندی ټاکنو کې ولسمشری ته هم ودرېده، خو چې ډېره پلوي یې ونه شوه، له لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شنه نیلوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه، وخت ونه بایله او بې ځنډه یې کمالی هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل، د هغې بری ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلي مودی وروسته وویل، ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړې اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړې شي. د جمایکا صدر اعظم ویل د کارائیب سیمې دغه ملت د هاریس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدر اعظم اندریو هولنس ویل امریکا به د کمالی هاریس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغلی هاریس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدر اعظم انګلا مرکل چې په خپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي، پر ټویټر ولیکل، زه د زړه له کومې بایډن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم او دغه راز کمالی هاریس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده، د بایډن او هاریس بری تاریخي بریا بللې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل امریکا سره به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او سولې په برخو کې ګډ کار کوي. ښاغلي غنی دا خبرې پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا نوي جمهور رئیس ته د مبارکۍ د پیغام په دوام لیکلي. پاړه یې تفصیل له ډیوی نادر اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا په ټاکنو کې بریالي نومان جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي غنی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا سره به د تروریزم او سولې راوستو برخه کې ګډ کار کوي او دغه شان یاد هیواد سره به خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا پیاوړي کړي. د ولسمشرې ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر د مبارکي پیغام په اړه ازادي راډیو تول.
دا افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغې مرستیالې ته مبارکي ورکړه. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په رڼا کې اړیکې نورې هم پیاوړي سي. د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې به ګډ کار وکړي.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هیله لري چې له افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسي او اړیکې پر سولې او ثبات راوستلو متمرکزې وي. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو د جو بایدن بریا عام افغانان هم په دغه هیواد کې سولې ته هیله مند کړي دي. حامد او هیله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خوشبینه باید اوسو ځکه چې دیموکراتان کله چې په امریکا کې وخت رسېدلی دي، هغوی د افغانستان په حقله باندې تر یو ډېره بریده مثبت بدلون راوستی ده.
زه فکر کوم د جو بایدن بریا د افغانستان د سولې لپاره مهم اغېز به ولري او سولې به زه مطمئن یو څه به وځندول شي د افغانستان سولې پروسه خو بېرته د سره به ونیول شي. او زه په دې اطمینان او یقین لرم چې جو بایدن به د جمهوریت طرفدار وي.
بلخوا په قطر کې د افغان حکومت مرکچي پلاوي غړي شریفه زرمتی وایي، هیله لري چې د امریکا نوي رهبرۍ افغان حکومت او طالبانو سره د افغان سولې برخه کې جدي کار وکړي او په بین الافغاني مذاکراتو د افغانانو یوازنی غوښتنه اوربند ته لومړیتوب ورکړي.
هیله مې هم دا ده چې د امریکې د متحده ایالاتو نوې رهبری هم په افغانستان کې د اوسني بحران لپاره د افغانستان د ولسونو سره، د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره او د طالبانو سره په ګډه باندې دې مسلې ته جدي کتنه وکړي او له هر څه نه لومړی باید لکه څنګه چې موږ غواړو دوی هم اوربند ته لومړیتوب ورکړي.
د قطر پلازمینې دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې لا د خبرو کړنلاره نه ده وروستۍ سوې. د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن له تیرو وسلویښت کلونو راهیسې د هغه هیواد په سیاست کې پاتې شوی او د ولسمشر ټرمپ واک ته تر رسیدو مخکې اته کاله د باراک اوباما مرستیال و. د نړیوالو چارو کارپوه سید خالد سادات وایي، په قطر کې د افغان سولې په اړه روانې خبرې او د امریکا له لوري د جګړې ختمول د امریکا بهرني سیاست لپاره لویه لاسته راوړنه ده، هغه څه چې د بایدن لپاره هم مهم دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه با مسؤلیته ووځي. دا خبرې د دې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړي. اجمل تورمان چې له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې د کابل څخه دا رپورټ راستولې.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند کاندید جو بایدن په بریالي کېدو سره د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیته وي. د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویر ښکاره کړه چې له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په ډګر بدل نه کړي.
دا تقریبا د ټولو هیوادونو کاره منطقوي هیوادونه دي او که نړیوال دي او که امریکا ده او موږ هم دا غواړو، یعنی افغانان چې خارجي قواوې باید د افغانستان نه با مسؤلیته وځي. با مسؤلیته په دې معنا باندې چې دلته بیا افغانستان د داخلي جګړو ښکار نه شي.
د ښاغلي میاخیل په خبره دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته رسیږي چې د دوحې د هوکړې پر مهال 8500 و. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د هوکړې پر بنسټ باید د 2021 زیږدیز کال تر نیمایي پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي و چې تر راروان کرسمسه پورې به ټول امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي. د دفاع وزارت مرستیال ډاډ ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تدریجي کمښت د جګړو په ډګرونو مغیز نه لري او اوس مهال افغانستان درې نیم تر څلور لک پورې امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې له سیمایزو پاتون کوونکو او پولیسو سره شمیر نیم میلیونو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي چې امریکا له افغانستان سره په دې وروستیو کې هم مهم مرستې کړې او له افغان ځواکونو به د دوی ملاتړ دوام وکړي.
سږ کال تقریبا د 1500 په حدودو کې هم وی او هغه موټرې چې د جنگ د سرعت دغه لري هغه افغانستان حکومت ته ورکړلې. په دې لنډو ورځو کې څلور نیم سوه نور هم یوازې وزارت دفاع ته ورکړل، همدغسې پولیسو ته هم ورکړلي دي په همدغه تعداد باندې. د دې نه علاوه تاسو ولي سږ کال لس هلیکوپټرې ورکړل د افغانستان حکومت ته، څلور نور نه ویشت تیارې چې کومې دي ورکړلې، همدارنګه مرمۍ او یونیفورم او د شپې دوربینونه او دا شیان یعنې د افغانستان حکومت ته ورکړل.
د نوموړي په خبره یو شمېر وسایط او تجهیزات چې د امریکایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي هغه داسې وسایل دي چې په درد نه خوري، خو په خبره یو شمېر وسایط او تجهیزات دوی بیرته د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې له ځانه سره وړي او یو شمېر هم قراردادیانو پرې اړه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه تاسو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه په 3.15 اف ام باندې هم په صافه واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې زموږ د ویب پاڼې لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او خبرونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د کابل پانتون یو شمېر محصلان پر دغه پانتون د تیرې اونۍ د برید د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه کوي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د هغه امنیتي منصوبینو د نیول کېدو غوښتنه هم وکړه چې د دې پېښې د رامنځته کېدو په برخه کې بې غوري کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوړو زده کړو وزارت او کابل پانتون چارواکو سره د دې پانتون د ښه امنیت لپاره ګډ کار کوي. اجمل تورمان له کابل څخه نور تفصیل وړاندې کوي.
مان اصلي اوستابه تاریخ را نه تابه
د دغه محصلانو غږ دی چې شپږ ورځې وړاندې نونس ملګري په یو ترهګریز برید کې وبشل شو. دغه معترض محصلانو په یو غږ شعارونه ورکول، د قلم شین رنګ په سورمه اړوي، شامی مکتمه بلوی سموګ امنیت خوندې کړی. یو تن محاصله راهله حیدری
ډیره خوشینه یم د ابل ورځ د بریټ خان او مونږ د دې لپاره دلته راټول شول چې د مونږ غاګ حکومت واوري، د مونږ غاګ واوري چې مونږه محصلین ولی وژني. دا حمله تنه پر په علم دا، په اسلام دا، دا په کوم ذکر غری دي چې تاسو اسلام څوک چې تکړه کوي او دغه شهیدان کیا.
دغه محصلانو د یو پریکړلیک په صادرولو سره د امنیتي کمرو په هنتون ته د غیر مسول وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي او په دننه په هنتون کې د وژل شویو محصلانو په نوم د یو زائد نومولو او له دوی څخه د پاتې شوو آثارونه د یو موزیم د جوړولو غوښتنه وکړه. یو تن لاریون کوونکی محصل هارون د پریکړلیک یو برخه داسې ولوسته.
په کابل پوهنتون باندې د وروستۍ برید عاملین باید ونیول شي، کوم چې داسې یو لوی بشري ناورین او وحشت رامنځته کړی دی. دوهم، هغه مسؤلین باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي. د کابل پوهنتون کې د وروستۍ غمیزې په رامنځته کېدو کې وظیفوي غفلت ترسره کړی.
دغه محصلانو ګواښ وکړ که امنیتي بنسټونه تر یوې اونۍ پورې غوښتنو ته ځواب ونه وایي په درسي احتساب لاس پورې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د لوړو زده کړو وزارت او کابل پوهنتون سره په ګډه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره جدي کار کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان:
مونږ امنیتي او استخباراتي څانګو په دې برخه کې خپل تدابیر لري او مونږ ته امنیت ډېره مهمه ده. مونږ د پوهنتونونو د رهبرۍ په همانګي او همغږۍ سره او د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ په همانګي سره د امنیتي پلان په اړه خپل اقدامات ترسره کړي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په داسې وی طرحې کار کوي چې د هیواد د ټولو پوهنتونونو د امنیت خوندیتوب ته پکې پام شوی وي. تیره اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون په حقوقي ستاش یو وسلوال برید وشو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ 22 کسان پکې ووژل شول، خو د ولسمشر لومړي مرستیال وویل چې په دغه برید کې 40 کسان ټپیان شوي هم دي. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد او داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت ومنو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د تخار په بنګي ولسوالۍ کې یو شمیر خلک وایي له نورو سیمو ورغلو خپل سر وسلوالۍ په کلو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نومونو زوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وایي د ټوپکیانو زور زیاتی د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي کندوز ته کډه شوي دي. دوی وایي خپله ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د خپل سرویو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. دوستانو، په دې اړه یو رپورټ زموږ په سهارنیو خپرونو کې له یاده مه باسئ. دا نیم ساعته خبري مجله په همدې ځای پای ته رسو. مصطفی صدیقي په سټوډیو کې دی او بل نیم ساعته خبري مجله دا وړاندې کوي.